پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. میر احمد سافر سره په دې خپرونه کې تخنیکی همکاري کوي. د خپرونه د سر موضوع دا ده چې په سوچي کې د روسیې یو خار دی. هلته د څو هیوادونو لوړپوړي امنیتي چارواکي د نهمې امنیتي غونډې لپاره راټول شوي دي او د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر هم په دې غونډه کې ګډون لري. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد په سټوډیو کې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کولو لپاره باید اقدامات وشي چې په دې وروستیو کې په کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي او پاکستانی چارواکي د یوې ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي تر څو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وشل شوي او که څنګه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو غوښتنه کړې ده چې په دې وروستیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. محمد حنیف اتمر دا خبرې پرون د روسیې په سوشي ښار کې د امنیتي کانفرنس پر څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي جنجوه ژمنه وکړه چې هیواد به د هغو پریکړو د تطبیق لپاره ګامونه پورته کړي چې دواړو هیوادونو پرې موافقه وکړه. له کابل څخه د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په وروستۍ کتنه کې د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان په عملی همکارۍ له تروریزم سره په رښتینې مبارزه او پر ځینو نورو مهمو دوه اړخیزو مسئلو موافقه شوې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. دغه څرګندونې د ناټو د منشي مرستیال ویان پیرس کازالی پرون ازادي راډیو ته وکړې. ویل چې ناټو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي او هم د افغانستان له حکومت سره د وسلوالو مخالفانو د جوړجاړي په مسأله کې مرسته وکړي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په سبانۍ غونډه کې په داسې حال کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې طالبانو پرون د خندق په نوم د نویو پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. د کندز سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په دشترچی ولسوالۍ کې د ملي اردو د څوارلس سرتیري وژل شوي دي. دغه ولایت د والي ویان نعمت الله تیموري ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه دوه بجې وسلوالو مخالفانو د دشترچي ولسوالۍ د کلتراش په سیمه کې د ملي اردو په پوسته برید کړی او په پایله کې د ملي اردو څوارلس سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې نښته کې دیارلس وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ښاغلي تیموري زیاته کړه چې وسلوال مخالفان له برید څخه وروسته تښتېدلي دي. بلخوا سبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دغه برید د دوی له خوا ترسره شوی او په پایله کې نولس سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اروزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز د سیمیز خبریال وژنه وغندله او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت غوښتنه وکړه چې د عبدالمنان ارغن قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. د اروزګان خبریالانو او مدني فعالانو د مرحوم ارغن د فاتحې په مراسمو کې خبرداری ورکړ چې که حکومت د هغه دوسیه تعقیب نه کړي نو د هیچا خبرونه به نه خپروي. عبدالمنان ارغن پرون سهار په کندهار کې کله چې کار ته په لاره و د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډزو وشل شو. پاکستانی چارواکي د یوې ایټالوي ښځې پر مړي طبي معاینات کوي تر څو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وچل شوي او که څنګه. 25 کلنه سانا چیما چې پاکستاني الاصل ایټالوي وه د اپریل په 13مه د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د خپلو خپلوانو د لیدو پر مهال مړه شوه. دغه پیښې ته وروسته له هغې پاملرنه زیاته شوه چې د هغې ملګرو روانه اونۍ د ټولنیزو شبکو له لارې د نوموړي د مړینې په اړه مطالب خپاره کړل چې پولیس یې دې ته ته اړ کړل چې د هغې د مړینې مسئله وڅېړي. پولیسو روانه اونۍ د چیما پلار او تره د پښتنو لپاره توقیف کړی و. د چیما خپلوان ادعا کوي چې هغه د یوې نامعلومې ناروغۍ له امله مړه شوې، خو پولیس شک کوي او په دې اړه څېړنه کوي چې کورنۍ ښایي هغه په دې خاطر وژلې وي چې له هغه سړي سره چې دوی ورته خوښ کړی و له واده کولو سرغړونه کړې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفادار پاتې شي، ځکه هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې ده چې له دغه تړون نه به ووځي. مکرون دغه څرګندونې له متحده ایالاتو څخه د درې ورځني رسمي سفر په پای کې د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې وکړې. نوموړي وویل ټرمپ به د کورنیو دلایلو له امله له خپل لوري له دغه تړون ووځي. مکرون په دې سفر کې څو ساعته له ټرمپ سره تیر کړل او څو میاشتې هم کرات ویلی چې هڅه کوي ټرمپ په دې قانع کړي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون درناوی وکړي. د دغه تړون مخې پر ایران د لویدیځو بندیزونه لرې شوي او تهران هم خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. او د روسیې پوځ وایي سوریې ته به د وروستي مشکوک کیمیاوي برید له امله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکیټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ درستیزوال د چهارشنبې په ورځ وکړې، خو هغه په مشخص ډول د دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو ویلي چې مسکو په روسیې د پرمختللو S-300 ډوله لمځکې نه هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل، تفصيلي چې هر وخت غواړي په ازادي راډیو .com کې کتلای شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی او د افغانستان استازیتوب پکې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر کې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان په سولې او ثبات کې د سوچي د غونډې په رول باندې یو مرکام لرو چې د امنیتي چارو له کارپو زلمی وردک سره مو کړی ده. دا بم واوري چې په وروزګان کې خبریالانو دولت ته خبرداری ورکړی دی چې په کندهار کې د وژل شوي خبریال عبدالمنان ارغن قاتلین دي پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. که وخت وو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د ټکنالوژۍ شرکتونو ته ویلي چې د سختریزۍ په وړاندې د مبارزې لپاره خپلې هڅې لا ډېرې کړي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتي او توریستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې.
دوستانو دا د ملي امنیت د شورا ویان دی چې وروسته به یې په ریپورټ کې د سوچي د غونډې په اړه څرګندونې درته خپرې کولو مکسره اوسي. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. د روسیې سوچي ښار د سیمې د څو هیوادونو د لوړ پوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته رسیدلی. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به په دغه غونډه کې د وینا ترڅنګ یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره هم لیدنې وکړي. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان د سوچي غونډه مهمه بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په داشان غونډو کې له ګډون ښه ګټه پورته کړي. اجمل تورمان په دې اړه سره د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، نور جزئیات لته اورو.
بله انصر، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر په روسیه کې د سوچي د نهمې امنیتي غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر ویان قادر شاه د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر د پاکستان، روسیې، ایران، قزاقستان، بلاروس او یو شمېر نورو هیوادونو له امنیتي چارواکو سره کتلي دي. د نوموړي په دغو لیدنو کتنو کې د مخدرو موادو پر وړاندې مبارزې، سیمه ایزې امنیتي همکارۍ او یو شمېر نورو مسایلو خبرې شوې دي.
په دې لیدنو کې عموما په سیمه کې د شته امنیتي او توریستي ګواښونو پر څرنګوالي باندې خبرې وشوې. له توریستي ګروپونو او د نشه یي توکو د قاچاقبرانو، تولیدونکو او په عموم کې د سازمان شوی او جرمی اقتصادي جرمونو په اړه د دې هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر ایجاد باندې خبرې اترې وشوي.
د خغلی قادر شاپ وینا خغلی اتمر د ایران، پاکستان، روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو لامنیت چارواکو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي او ویلې چې له دغې پروسې سره رښتینې همکاري د سیمې د امنیت او ثبات لپاره ډیره مهمه ده. د سوچي امنیتي ناسته د امنیتي او پوځي همکاریو او د تروریزم د ګواښونو د مخنیوي په هدف هر کال د روسیې په ګربتوب د 14 هیوادونو د امنیتي چارواکو په ګډون جوړیږي. د ملي امنیت د سلاکار د دفتر د معلوماتو لمخې د سوچي په غونډه کې په امنیتي همکاریو ډیر ټینګار وشو او ویل شوی چې باید په سیمه کې د همکارۍ افغانستان باید په سیمه کې د همکارۍ په مرکز بدل شي. خو د سوچي ناست د افغانستان او سیم لپاره څه ارزښت لري او له پرېکړې استفاده کول د دغه هیواد لپاره څومره مهمه ده؟ د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خاتم یې ځواب وایي.
سیمی کی وادونه یا د افغانستان په چار اطراف کې کوم وادونه پراته دي، فکر کوي چې په افغانستان کې نشي توکي توریزم د غنوي بڼه د امنیت تهدید کول شي. د سوچي کانفرنس په افغانستان کې د تغییر سیاست او توریزم په اړه باندې د متغیر تعریف لامل مهم دی، ارزښتمن دی، مګر دا چې د افغانستان رهبری څنګه حالات پر خپل منافع باندې ترخول شي یو بل بحث دی.
مخکې تر دې د سیمې یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیې او ایران په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له فعالیتونو په ځانګړي ډول داعش له نفوذ اندېښنه ښودلې ده. ښاغلی خادم هم دغې موضوع ته اشاره کوي، وایي مسکو، تهران او د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي چې خپلو هیوادونو ته د تروریستي فعالیتونو د غځېدا مخه ونیسي. بله انسب
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن. قدرمنو دوستان، و موریدل چی د روسیې سوچي خار د سیمې د سو هیوادونو د لوړپوړو امنیتي چارواکو د نهمې امنیتي غونډې کوربه دی او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په دغه غونډه کې د ګډون په هدف روسیا کې دی. د امنیتي چارو افغان کارپوهان په دې غونډه کې د افغان حکومت د ملي امنیت د سلاکار ګډون مهم ګڼي، خو وایي چې د افغانستان د امنیت په هدف هر ډول خبرې اترې باید لویدیځ سره په توافق وشي، کنه نو اغیزمنې او عملي به نه وي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه د امنیتي چارو له کارپوه زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې د سوچي د غونډې د اهمیت په اړه ترې پوښتلې دي.
افغانستان مزله اصلا خصوصا دغه ملکونه چې افغانستان سره ګاونډیتوب یا نږدېتوب لري او هغه قدرتونه چې د دې د یو بل په رقابت په تقابل کې ورسره مخ قرار لري، افغانستان بدبختانه د جګړې ډګر ګرځېدلی. نو په دې اساس باندې د حنیف اتمر تکچین ته چې هلته هم دوی بې توافق ته ورسېدل چې چین باید یو کوي غونډه ته جوړ کړي د دې لپاره چې داعش هلته په چین کې رخنه پیدا نه شي کړی، او دوهم د راوستل د سولې چې داخل د افغانستان کې باید دوی یو تفاهم ته رسه ورسېږي. نو په همدې اساس د روسیې ته هم تللی دی چې تر څو دوی وکولی شي چې هغه مسایل چې د افغانستان د آرامښت لپاره په اصطلاح لاسته راځي لاسته راوړي، خو دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د غرب په توافق باندې صورت نیولي، او که چېرې دوی په خپل سر دا کوم قدمونه اخلي او دلته پرته له د غرب د موافقې نه د شرکتونه کېږي یا دا مسایل منځته راځي بیا په درد نه خوري.
بله، ښاغلی وردک، د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دغه غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره کتلي دي، خبرې کړي دي، فکر کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه کوم موضوعات په لومړیتوب کې دي چې باید د دې په اړه د هغو هیوادونو سره چې تاثیر ګذاره دي د افغانستان د امنیت پر هغې باندې خبرې وشي؟
او دا خو په تاسو پوهېږي چې افغانستان سرحدونه بیچاره په باز په شکل باندې دي، او دی که چېرې دغه توافق ته ورسېږي چې یا د افغانستان د خانه په اصطلاح خطر نورو ته نواجه نه شي، دوی هم باید هغه کوم سرحد کنترول ولري، او دوی د خانه کوم خطر نواجه داخل د افغانستان ته نه شي، ځکه چې د افغانستان سرحدي قواوې دومره د کمیت د نگانه دومره زیات نه دي چې دوی وکولی شي 2600 کیلومتره د پاکستان سره د ونیسي، د نور پنځه ملکونو نورو سره چې موږ سرحدونه لرو. دا تر ټولو نه مهم هغه دی، ځکه چې دا اوس داعش پیدا کېدل معلوم نه دي چې د کومې خانه پیدا کېږي، یا په اصطلاح باندې دغه شل ګروپونه نور چې دلته پیدا شوي دي دا معلوم نه دي چې د کومې خانه د کوم طرف او د کوم جهات نه افغانستان ته داخل چی نه پدغه اساس باندې کدغه توافق ته ورسیږي دا به ډیر
په هغه خاغله ورتک په خاطر دی هم په بلا بلا امنیتی ناسو کې د چارواکو ترمنځ خبرې شوې دي توافقات هم شوي ولی عملی باندې نه د غوړه کړی ډیر پر چې عملی شي باید افغان حکومت څوکي
مهم ترین نقطه دا ده چې موږ د غرب سره ستراتیژي لرو پیمان امنیتی لرو د دوی حضور نظامی حضور دلته شتون لري که چیرې دغه مسایل د هغوی په توافق باندې ترسره شي توافق شتون ولري نو دا به یو نتیجې ته رسیږي او که چیرې د دوی توافق نه وي لکه پخواني ته کوم تعودات شوي دي یا کوم هغه ته تړونونه چې شوي دي یوه په درنه دي خوري ځکه چې یو د بل په تضاد کې واقع شوي دي منفي کړي دي نو په دې اساس باندې مهمتره دا ده چې د کوم قدم چې موږ حکومت اخلي اول د هغه پیمانه ستراتیژي په توافق باندې چې دلته شتون لري حضور لري او جګړه په اصطلاح باندې په داخل د افغانستان کې شته نو په دې اساس باندې که د هغه په توافق مخته لاړ شي بالکل ستونمن دي او که توافق باندې نه وي ستونمن نه دي
د امنیتی چارو افغان کارپوه سلمی وردګو چې د سوچي د غونډې په اهمیت او د افغانستان لپاره د دې غونډې په ارزښت نظر څرګندو. دوستانو اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. یوسف خان زه درانډه یو
د افغانستان سوداګری او صنایع خونوی د افغانستان او امریکا ترمنځ سوداګری د توسل 14 کانفرنس 13 ورځ په امریکا کې جوړ شو. د یاد خونی ویان سلام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل د دوه کانفرنس څخه هدف د قانونو د کیندلو دستور پروژو په تطبیق او د انرژي د تولید په برخه کې د امریکایي سوداګرو د پانګونې جذبول دي. ښاغلی پسرلی وی د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی د عامل پلاوي رئیس د دغه خونی په استازیتوب په یاد کانفرنس کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی دی. د سوداګری او صنایع خونی د ویان په وینا د دغې ناستې پای کې د افغانستان د سوداګرۍ مسولین د امریکا د خصوصي سکتور لغړو سره د دواړو هیوادونو په سوداګرۍ اړیکو هم غږیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په پام کې لري چې د تخار ولایت په 25 درجه بزمکه د مالدارۍ وضعیت د ښه کېدو لپاره څړځایونه جوړ کړي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته ویل په ټوله کې د دغې پروژې د تطبیق لپاره 8.2 میلیون افغانۍ ځانګړې شوي چې د کرنې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره اوسمهال دا پروژه تر ډیزاین لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي چارې پیل شي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي تیر کال د کمورخ له کبله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ځایونو ته زیان رسیدلی نو ځکه دا وزارت د تخار په شمول په نورو ولایتونو کې د څړځایونو په جوړولو او د خوراکي موادو په رسولو کار کوي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1.5 افغانۍ، د بورې یوه 5 کیلو بوجۍ 1.5 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټر اټیم 1.0 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 4.40 افغانۍ او ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر او یا افغانۍ 25 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 15 شپېته پوله، یو پاوند 98 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومانه 12 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د نړۍ لستر قدرتونو سره د اتمی تړون د بیانوي کولو هر ډول هیله رد کړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگتن ته د خپل سفر وروسته ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاري چې د ایران د تړون په اړه پر خپله خبره ولاړ دی او درناوی به یې ونه کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی هم د اوس راسره په سټوډیو کې ده. فریبا جان، درته ووایه چې څه شی د دې سبب شو چې حسن روحانی د ډول څرګندونې وکړي؟
بلې، د ایران د ولسمشر لخوا د چهارشنبې د ورځې دغه څرګندونې داسې مهال سوي چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د امریکا کانګرس ته ویلي چې هر هغه څه به وسي چې ایران د اټومي وسلې له جوړولو راوګرځول سي او دا چې دغه هیواد به هیڅکله اټومي وسله ونه سي لرلی. لکه څنګه چې معلومه ده، اروپا، ایران او روسیه ټول له بېلابېلو لارو هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ته قناعت ورکړي چې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ ترسره شوي اټومي تړون ته درناوی وکړي، خو د امریکا ولسمشر ترامپ دغه تړون مسخره بولي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون واشنگتن ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې د امریکا کانګرس ته ویلي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې خاوند نه سي، نه اوس، نه 15 کاله وروسته، نه 10 کاله وروسته او نه هیڅکله. نوموړي د یو بل تړون وړاندیز وکړ چې له مخې به یې د ایران اټومي محدودیتونه پراخوي او دغه راز د ایران پر بالستیک توغندوی او په منځنی ختیځ کې د وسلوالو ملیشو څخه د تهران ملاتړ به محدودوي. نو د ایران ولسمشر په خبرګون کې ټینګار وکړ چې هیواد به په دې تړون کې هیڅ ډول بدلون ونه مني. حسن روحانی پرون نو وخت ویل چې دوی اوس مهال یو تړون لري او هغه به پر ځای پاتوي.
مخکې یادونه وشوه چې اروپایي هیوادونه او روسیه د ایران تر څنګ څخه چې د امریکا ولسمشر ته قناعت ورکړي چې د ایران د اتومي تړون درناوی وکړي او له دې تړون نه ونوځي. د فرانسې ولسمشر د امریکا د سفر په اړه څه ویلي چې څومره بریالی و؟
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون امریکا ته د خپل درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورنۍ دلایلو او هم د هغې ژمنې لپاره چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال د ایران د اټومي تړون د لغوه کېدو په اړه کړی و، داسې نه ښکاري چې دغه تړون ته دې درناوی وکړي. ښاغلی ماکرون په دې سفر کې څو ساعتونه له ولسمشر ټرمپ سره خبرې وکړې او له تېرو څو میاشتو یې ویلي و چې ډونالد ټرمپ ته به قناعت ورکوي، خو د ده له څرګندونو داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پر خپله خبره ولاړ دی او په دې تړون کې د هغه څه د سمولو غوښتنه لري چې د یې عیبونه بولي. او تمه ده چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم د اپریل پر 8مه یعنی سبا د ایران د اټومي تړون په تړاو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ته د قناعت ورکولو په هدف خپل وروستۍ هڅه وکړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې ترې مو واورېدل د ایران ولسمشر حسن روحاني د نړۍ له سترو قدرتونو سره د اتومي تړون د بیا نوي کولو هر ډول هیله رد کړې ده. همدارنګه مو د فرانسې د ولسمشر د لیدنې وروسته چې له ټرمپ سره په واشنگټن کې لرله د هغه له څرګندولو یم خبر کړو. تاسو موږ له ازادي راډیو ناوړی
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اوروزګان کې خبري اعلان وایي دولت دی په کندهار کې د وژل شوي خبريال عبدالمنان ارغن قاتلان د قانون منګولو ته وسپاري. اوروزګان کې خبريالان، مدني فعالان او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون پر سیمهیز خبريال عبدالمنان ارغن باندې برید د بیان پر ازادي برید بللی او له دولت غوښتي چې په دې اړه جدي اقدامات وکړي ترڅو د نوموړي د قتل عاملین پیدا کړي. نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
اورزګان میشت خبريالانو پر دولت ژغ وکړ چې د عبدالمنان ارغان د سیا وڅړي او قاتلینه د قانون منګولو ته وسپاري. یادو خبريالانو پر عبدالمنان ارغان برید د بیان پر ازادي برید یاد کړ او غواښه وکړ کای چیرې د سیا ونه څړل سینو لشکلو غاړو سره به پرې کون اعلان کړي. یادو خبريالانو دغه خبري په اورزګان کې د پنځ شنبه پورز د عبدالمنان ارغان د فاتحې په مراسمو کې وکړي.
نو دلته د دولت څخه غواړو چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي، کوشش وکړي او د خبريالانو امنیت خوندي کړي. څوک چې د خبريالانو دشمنان دي هغه په دې سره دي زړه نشکي چې د یو خبريال په وجلو سره به د بیان پر ازادي باندې مثلا قبضه ولګي یا به د بیان د ازادي مخه ونیسي. په دې سره د بیان د ازادي مخه نه سنول کېدلی.
لدی سره په دغه ولایت کې مدني فعالان او قومي مشران هم ورته څرګندونې لري او وایي چې پر خبريالانو برید د بیان پر ازادي برید دی.
نن موږ د شهید عبدالمنان ارغن فاتحه ونیوله، ډیر خوشحالي چې داسې کزی وینو. د یو مدني فعال په صفت، د یو افغاني ځوان په صفت باندې دا په سختو ټکو باندې غندم چې پر خبريال باندې برید، پر د بیان پر ازادي باندې برید دی. خبريالان ټولنې یو انزور دي. خبريال ازادي ځغ چې وچتي هغه مې خبريال وچتي. که زموږ خبريالان داسې به خبره مړ کیږي، به رحم مړ کیږي، دا موږ په کلک ټکو غندو. دا ایست د اسلام په دغه کې نه چې یو خبريال په شهادت رسیږي چې هغه د ټولنې یو انزور جوړوي، هغه د انسان کون انسان غوژن خلاصي.
عبدالمنان ارغن لیویل سیز رئیسی پر رسنیز او مطبوعاتي ډګر کې کار کاوه چې اوس مهال په کندهار کې د کابل نیوز ټلویزیون سره کار کاوه. نموړی تیر ورځ سهار مهال 9 بجې په کندهار ښار کې خپل دندې ته پر لارې وو چې ناپیژند وسلوالو پرې غلچکی برید وکړ او وی وژلی. ویل کیږي چې عبدالمنان ارغن له کوم چا سره شخصي دښمنی نه لرل، خو لسیمی راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د یو شمیر زورواکو له خوا ورته ګواښونه سوي وو. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
و موردل چې په کندهار کې د یو خبريال په وژل کېدو په نور ولایتونو سربیره په اورزګان کې هم خبريالانو، مدني فعالانو او همدارنګه قومي مشرانو خواشینی ښودلې ده. دا وژنې غندلې او له حکومت نه یې د دې خبريال د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې ده. خبریالان یوازې په افغانستان کې لستونزو سره مخ نه دي. د نړۍ په ګوډ ګوډ کې ژورنالیستان او هغه چې د پیښو او روانو حالاتو په اړه معلومات راټولوي له ډول ډول ستونزو او کړاوونو نه تیریږي. د بی پولی خبریالانو سازمان خبرداری ورکړی چې د بیان ازادۍ څخه سرغړونه نوره د مستبدو او دیکتاتورو رژیمونو حق نه دی. دغه سازمان چې مقر په پاریس کې دی د 2018 کال کلنی رپورټ یې پرون خپور کړ. په دې رپورټ کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې په پرله پسې ډول لیدل کیږي. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات دروړي.
د بیپول خبریالانو سازمان چې هر کال په 130 هیوادونو کې د بیان ازادي ارزوي د اپریل پر 15مه نن د 2018 کال د بیان د ازادي د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې ارزونه کې د امریکا متحده ایالات او څو اروپایي هیوادونه هم شامل دي. په راپور کې راغلی چې د سیاسي مشرانو لخوا د رسنیو پر وړاندې تاوتریخوالی اوس یوازې په دیکتاتور رژیمونو پورې نه محدودېږي. په راپور کې د ترکیې او مصر مثال ورکړل شوی چې په وینا یې د رسنیو پر وړاندې چلند یې تر دې حده رسېدلی چې خبریالان په تروریزم تورنوي او یا هغه کسان چې رژیم ته وفاداري ونه شي په خپل سر ډول زنداني کېږي. د بیپول خبریالانو راپور زیاتوي په دیموکراتیک ډول انتخاب شوي مشران هم اوس تر ډېره رسنیو ته د دیموکراسۍ د یو اساسي بنسټ په سترګه نه بلکې د یو داسې حریف په سترګه ګوري چې په ښکاره خپل مخالفت ښیي. په دغه راپور کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په سختو الفاظو یاد سوی دی او هغه د رسنیو د ګډوډۍ لیوال نومولی دی. ناروې او سویډن د دوهم پرله پسې کال لپاره د بیان د ازادۍ د درناوي په برخه کې په لومړي او دوهم کتار کې راغلي دي، خو شمالي کوریا لا هم د لست په پای کې ځای لري. د بیپول خبریالانو سازمان د هغو کسانو یادونه هم کړې چې د حدودو څخه د تیرېدو سرحد ته تګ یې پیل کړی دی. په راپور کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په اشاره ویل شوي چې د رسنیو له لارې پروپاګند ډیر کړی دی. دغه هیواد د لست په 138 کتار کې راځي. د چین ولسمشر شی جن پینګ د راپور له مخې په آسیا کې په ډیره کنټرول سوی بڼه خبرونه او معلومات خپروي. دغه سازمان زیاتوي د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه او ترکیه د نړۍ په سطحه د هغو هیوادونو په سر کې دي چې د بیان ازادۍ ته پکې درناوی کم دی. دوی وایي د دغو هیوادونو تقریبا 2/3 برخه 150 درجې ته نږدې او یا تر هغه لاندې دي. د ته پپام د سازمان په خبره ډیره د حیرانتیا وړ خبره نه ده چې د دې سیمې ټولیز شخص په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د رسنیو وضعیت ته نږدې دی. د راپور له مخې په ځینو مواردو کې که د دیکتاتوري مسله نه وي، جګړه د دې سبب شوې چې په ځینو هیوادونو کې معلوماتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. راپور عراق یاد کړی چې په 2018 کال کې د دې لست په ډیره کښته برخه کې ځای لري. ډیر نور هیوادونه هم شته چې د ازادۍ د بیان په دې لست کې په تور رنګ ځانګړي شوي دي چې دا د وضعیت د خرابوالي ښکارندوی کوي. په دې لست کې افغانستان په 130 هیوادونو کې په 113 کتار کې ځای لري چې تر خپلو ګاونډیانو پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، ایران او ازبکستان په لوړه درجه کې راغلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالله زاهد د لوګر ولایت ادري ولسوالۍ نه در سره په تماس کې یم. د زبیر ټولو کارکوونکو او اورېدونکو زما سلامونه او احترامات ورسېږي. زه په خپله پولیس یم وروره. زه له رئیس جمهور صاحب نه دغه غواړم چې د تا ډېره یو بېکاره اداره ده. ټول پسات ټول ادارې پسات کومه اداره دي؟ ولې نه سپا کې دا ټیم دې ختم شو تر اوسه پورې تا یو کار مونږ ته نه ده کړی. وسلام.
زابل ولایت کلک خبر کندو ته زابل ولایت په هغه زده کوونکي ورور داسې خلک شته چې ساده خواته کمزوري مه شي د 12 څخه فارغه چې بیا دوی دغسې نه سمه دوی باید د لوړو زده کړو لپاره څخه درجې ورته جوړ کړي. د پوهنتون لپاره نه شي کولی چې کندهار یا بل ولایت ته ولاړ شي. باید د لټې په کلاس کې یا پوهنتون جوړ شي د لوړو زده کړو لپاره یو زمینه ورته برابره شوم.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبره شو دا ستاسو نظر وو او د ازادي رادیو د نظر څرګندونه نکي. اوس هم د څېړونکو له هغې هڅې تاسو خبره وو چې غواړي و داسې کمره جوړ کړي چې د شمسي نظام څخه بهر د نورو سیارو معلومات عکاسي کړای شي. اسمت ساروانی دروري.
څېړونکو یو ډېره قوي کمره جوړه کړې چې له شمسي نظامه د باندې د سیارو عکس اخیستلی شي. ستور پیژاندو تر اوسه له شمسي منظومې د باندې 3,500 سیارې کشف کړي او د 4,500 نورو په اړه څېړنې کوي، خو د هغو په عکس اخیستلو کې ستونزې لري. نوی کمره ډارکنس نومیږي او ویل کېږي چې دا یوه د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې کمره ده. دا کمره د سیارو او ستورو منعکس کیدونکې رڼا چې د عکس اخیستو خنډ کیږي فلتر کوي. د فلتر کیدو په صورت کې ساینس پوهانو ته معلومیږي چې په سیاره کې څه شته. تر اوسه له شمسي نظامه د باندې اکثره سیارې د ترانزیت په نوم له طریقې څخه په استفادې پیژندل شوي دي. په دې طریقه کې د ستورو د رڼا کموالی د دې ښکارندوی بلل کیږي چې سیاره ده. البته یوازې دا نه ده، بلکې ځینې نور میتودونه هم شته چې سیاره ورباندې پیژندل کیږي. له دې سره سره د ستورو تیزه رڼا د سیارو د لیدو مخه نیولی شي، خو نوې کمره داسې جوړه شوې چې حتی د وړانګو په لوړ کنتراست کې عکس اخیستلی شي. دوی به په دې توګه د زیاتو رڼو یا ځلیدونکو ستورو ترڅنګ کوچنۍ سیارې هم لیدلی شي. دارکنس کمره 10,000 پیکسل لري. د هیل شل انچ تلسکوپ لپاره دارکنس کمره د پولومار په ترویتونکي ډیزاین شوې او ستور پیژندې وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې کمرې څخه په نورو تلسکوپونو کې هم کار واخیستل شي.
دوستانو، د یوې ډېرې قوي کمرې په اړه مو له عصمت څاروان نه واورېدل چې ستور پیژندو جوړه کړې ده. او اوس هم د خبرونو وخت شو، 12:00 دي. رضوان مراد په سټوډیو کې دی، دی به د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکي در واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د هغو پریکړو او د عمل د ګډ پلان د عملي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې ورسیو کې پرې کابل او اسلام آباد موافقه کړې ده. حنیف اتمر دا خبره پرون د روسیې په سوشي ښار کې د امنیتي کانفرنس په څنډه کې له خپل پاکستاني سیال ناصر خان جنجوه سره په کتنه کې وکړه. د ناټو د بارنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د پوځي هڅو په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر مسئلو خبرې کوي. د کندز سیمه ایز مقامات وایي د دې ولایت په دشتیارچی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 14 سرتیري وژل شوي او 14 وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د روزګان ولایت خبریالانو، مدني فعالانو او قومي مشرانو په کندهار کې د کابل نیوز د سیمه ایز خبریال وژنه وغندله او دا پیښه د بیان پر ازادۍ حمله وبلله. دوی نن له دولت وغوښتل چې د عبدالمنان ارغند قاتلان ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. پاکستانی چارواکي د ویټایلوي خزي پر مړی طبي معاینات کوي ترڅو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له تنظیم شوي یا جبري واده څخه د سرغړونې له امله وشل شوي او که څنګه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وایي دی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه تمه نه کوي چې د ایران اټومي تړون ته وفاداره پاتې شي، ځکه د مکرون په وینا هغه د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ژمنه کړې چې له دې تړون نه به ووځي. او د روسیې پوځ وایي سوریې ته به د وروستي مشکوک کیمیاوي برید له امله پر دې هیواد د امریکا، فرانسې او برتانیا د راکټي برید په رڼا کې ډېر شر د هوایي مدافع نوې سیستم ورکړي.
خبرنه مولا رضوان مراد نو اوریدل. دوستانو، د خبرونه په دوه مینمای کیو د یو کلی زرغغونه ډراما خبريږي، ورپسې په دې بحث لرو چې لست میرمنې له بي سواد انجنو او خو سره سمرسته کولای شي. استاذ پاند، با سواد میرمنو په خپل سیمو کې لست خد محروم انجنو او هلکانو د زده کولو لپاره څه کړي؟ تر هغه چې د خبرونه پایلېږي تاسو کولای شي خپل غږیز پیغامونه په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 0 موږ ته ثبت کړئ. وسم یو کلی زرغه گونه.
یو کلی زرغه گونه.
ګورې وام به پرې د موسا کولا تا کولا مور دې کړم.
نه 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 دې پرې ته ما تا وای ښه دا وای چې ولې دې نه څه په منډه کړه.
وای وای زه دې پزماسه خو خاندار راځي
خاندم ته تا وای چې ډېر ښه کار دې کړی. ها
زورا ورا ته کومې پرېدا دا دا ګرې واندرا ته تیرې کښې کو چې جامې مې زړې وي او کنه تا با کړې دی و زړه دې پدمشه زه به دې دیوال ته ډډه ولګوم بیا څه درته وای.
خدا دیوال ته زم ډډه وام زه دې په ډېرو منډو ستړی کړم ته وای.
هغه چې تا اتن کوو
وی 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 آن دم خ ما چا تن کو چھٹا کر اپری وتا توای
چتا تن کو رو دی پدمس لچینی نن جن او خز در تر اکت
وی تا توای تا خو توای کز ما مور خو با کنا
توایم زبی ال خپل میرمن نو ویری گو اس نه چلی دلایم رو دی پدمس بیا بچ بانی ورتا کو
دا بچ کو خوزا خیر ده ده کلین جونی او کسی بیگی چی موسا گلو خود آیداد مستان لیوانی دی توائی که بود با نرا پسی وائی
چی دا سیده نو یو پنجاتان خوام دلتم را تو ککن
بابا نی نی یا ستان نکو ما با تی ما سیگر آتان نکیگی وسا غد زیری خبر او وکتا وای خا چی پی خوشاله سو
زیرای خدا دای چی پی کلی ولست که می تا ده صفتونو دندوره وقا گولی پلمی منمی امای را نکڑا
وی وی وان صفتونو ده جار سب ده سابر چی ده خرد پڑا تند خودی خور کم خ نور وایا
نور دا چی خپل میرمن ته مې وویل چې پلار گنای کرا دی د موسا ګل لکه سړی توب او کمالونو نه خبرې وکا
رښتیا
او نو دروغ
نه
میرمن مې نن د خپل پلار گنای کرای زی او زه دې بدمشه خبرې هم ورسره کوي
شکر خدای تو خورا باندی میرا بانسی گوندی دازل وال ورم دیر واندخلی تو آئی که کپاد میویل
پلار جانا داد چای میرا وڑو
او دلاغا جانا بچه لچای سارا دی کورانه کلچه والی را وڑی اگه دا چا خبره اوس مو دش پیدو دی وخوڑا
خو مور میویل چه پلار دخوا پا دای
مور دې څه ویل چې ولې خفه دی
خو ویل یې چې ډوډۍ م کمه خوړله پلاره پیاله مې دلته درته کېښوده
ښه لوی سړی شې هغه د چا خبره نه یم خفه خو بیا خفه شم څه به وکړم
پلار جان یوه خبره وکړه
هو وایا څه دې ویل
ته لکه چې ما نه خفه یې پلاره
نه چا ویل چې له تا نه خفه یم
مور مې ویل چې په دفتر کې کار درته پیدا کړی و ته یې خبره ونه منله
هغه د چا خبره د کار په خبره اوس غټه تیګه کېده
زه ځورېږم
څه شی څه ته ځورېږې زوی جانه
زموږ ښوونکي صاحب وویل چې مور او پلار به مو نه خفه کوي
پلار دې جار شه تو بیا په دومره وړه خبره هم ژاړې
پلاره زه له غرمې وروسته تا سره په دفتر کې کار کوم
نه زړګیا ته دې خپل سبقونه ووایه ښه پلار دې جار شه هغه د چا خبره اوس په خپله خبره پښیمانه یم
ولې پښیمانه یې
په دفتر کې په هغو کسانو نصیحت راته وکړه د چا خبره د هغوی نصیحت مې په زړه داسې ولګېد لکه ملهم
هغې څه درته وویل پلاره
ویلې چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروي هغه د چا خبره خپل سبقونه دی وایي او خپلې لوبې دی وکړي
واوا چې داسې ده نو زه به هم خپل ځان په کورس کې شامل کړم له غرمې نه وروسته نور هلکان هم ورځي خو که پیسې راکړې
څه په کورس کې
هو پلاره ولې داسې په چورت کې لاړې
ته دا وګوره په تلیفون کې پیام را لګي چې سهار نه بجې شاوخوا ته به ګورو خو وای دا سترګې مې
وایه که نه سترګې دې چا پټې کړي
ومې پېژندې زینب یې بې شکه ډېره هوښیاره یې په پټو سترګو هم خلک پېژنې زینب خاندما زما غصه درته راغلې ده
غصه دې جار شم دا په مخ کې دې ولاړه یم غوږونه مې تاووي که بله جزه راکوي
غوږونه به دې بیا وروسته تاووم دا ووایه چې ولې دې ناوخته که
ګلالۍ ډېره بخښنه غواړم زه له هغې بلې لارې راغلم د ښځو د سواد زده کړې د کورس مخ ته مې لټولې ته یې شاته ولاړوي د مولوي صاحب لوري په خبرو کې د څوک نشي بندولی. دا ووایه چې له څه لپاره دې غوښتی یم. د ناز په غوسه مې مه ویروه. ته مې ځکه راوغوښتی چې ګوندې هغه ستا یو ارمان پوره شي.
زما کوم ارمان؟
وی ګلالۍ، ته خو ډېره ایرجنه یې، خپل ارمانونه څنګه در نه هېرېږي؟
زینب زوروه مې ما، سپینه خبره راته وکړه.
سپینه خبره دا ده چې زما مقررې دې ارمان و او که نه.
وی خا خا، هو څنګه څه لاره ورته جوړه شوې ده؟
هو جوړه یې وبوله، د ښځو د سواد زده کړې ښوونکي خبر رالېږله. و
په خوله دې برکت شه، ووایه که نه څنګه خبر؟
تا چې خپلې خواښې ته ویلي وو چې زه د دیني علومو معلمې ته جوړه یم، دا خبره تر معلمې عدلې هم رسېدلې ده.
ښه نو اوس یې تا ته وظیفه پیدا کړې ده که نه؟
ګلالۍ داسې په یو ټک نو شولې نه سپینېږي.
نو ته بیا څه شته دومره په زړه کې ګوړې ماتوې؟ ما ویل دومره خوشحاله یې چې همدا نن به معلمه شې.
ته خرخطا کېږه ما، دوی به په اخلاص کوشش راته کوي، انشاءالله یوه طریقه به جوړه شي.
وای خو ته بیړه، بدو ته صبر، زما ورته بیړه ده چې زر وشي.
وبه شي، زړه مه خوره. وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې.
د متلونو مقابله پرېږده، اوس دا ووایه چې څنګه وکړو؟
اوس به په خیر له معلمې عدلې سره دواړه ووینو او له نږدې نه به خبرې ورسره وکړو.
خدای دې وکړي چې ستا د وظیفې کار وشي، ګوندې ماته هم د کار لاره جوړه شي.
خو دی ګلپری دی.
ګلپری یې؟
هو سنم ګل تورې، ګلپری یم. څنګه یې؟ ښه یې؟ کور کې مو خیرات دی؟
او شکر دی، ښه یم. په خیر راغلې، ستړې مسې؟
ښه ده شې ترورې، خیر دې نصیب شه. خدای دې غم مه راکوه. ښه دی چې د کور مخې ته مې ولیدې، کنه کور ته درتلمه.
کور ته خو به راځې؟ د غرمې ډوډۍ به را سره وخورې. د چا خبره ما په اسمان لټولې، خدای په مځکه راکړې.
جنت شې ترورې، پلارګنۍ کره مې تللې وم، کور ته مې بیړه ده.
ښه، څنګه وه مور او پلار دې؟ ښه وه؟
او شکر دی، ښه وو. سلامونه یې کول؟
وعلیکم سلام. رښتیا زرفري څنګه وه؟
زرفري هم ښه وه، ټول ښه وو شکر دی.
نو زرپری سلامونه نه کول؟
ولې نه، هغې هم ډېر ډېر سلامونه درته ویل.
نه اسې له ځانه راته وایې که په رښتیا یې سلامونه وایه.
بس یو ځل مې درته وویل ترورې، اچن اوس له خبرې کوچ مه وباسه.
له خبرې نه کوچ ځکه وباسم چې تاسې سره مې خپلوي زړه غواړي.
هی چې نصیب او قسمت وي، که خدای کول وبه شي له خیره.
جار جار، خدای دې زموږ د کور ډیوه کړي. ګلپری، له پلارګنۍ نه دې ډېره خفه یم.
وی ولې ترورې؟
خو نه ګورې، د غره غوندې ولور یادوي. زموږ د غریبانو وس ورته کله رسېږي؟
په ولور کې به څه ووایم ترورې، دې کلي ځینې رواجونه سخت وي. خو یوې خبرې ته ډېره خوشحاله یم.
کومې خبرې ته؟
دې ته چې د پلار دوی مې موساګل ډېر خوښ شوی دی. ویل یې چې موساګل د کلي او ولس د خیر ځوان دی.
هو شکر دی، په خوله دې برکت سه. زما موساګل خو ګل دی، ګل عمر دې ګل نسی.
آمین. خو زموږ زرپری هم د نجونو میره ده.
وایې ښکلي ډېر دی که زړه منلې. زرپری مې زړه منلې ده، خو که پلارګنۍ دې له دې درانه ولور نه تیر سي.
خو خیر، ته یو ځل بیا په مرکه ورشه. هوښیاره ښځه یې، د نجلۍ د کور نازونه به منې نو. څنګه تاسې په چورتونو کې لاړې ترورې؟
دا سادی رادیو درنو اردونکو، ستړي مشي تاسې د یو کلی زر غږونو ډرامې 209 درشمې برخې ته غوږواس. وړاندې د دغې ډرامې په یوه موضوع بحث لرو. په ډرامه کې مو اوریدل چې ګلالۍ د زینب د معلمۍ هیله لري. الله. او دا ځکه چې تمه یې دا وه چې له دې لارې به ګلالۍ هم زده کړه وکړی شي. نو نن په همدې غږیږو چې لوستې مېرمنې له بېسواده نجونو او ښځو سره څه مرسته کولی شي، او ستاسې په اند باسواده مېرمنو په خپلو سیمو کې له لوست څخه د محرومو نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره څه کړي، تاسو هم کولی شئ خپل غږیز پیغامونه په 0 اوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې موږ ته راولېږئ. خو په همدې موضوع د بحث لپاره موږ دلته بلنه ورکړي د کوار د موسسې یوې کارمندې، کومه موسسه چې د تعلیم او ظرفیت لپاره کار کوي او په افغانستان کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیالۍ محموده تقوا ملاته چې له نیکمرغه دلته زموږ سره په سټوډیو کې ده. زه یوسف زدران یم او تاسو ټولو ته د دې خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. ملات، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلي. تاسو هم د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړي دي. یوه مهمه موضوع دا ده چې انتقادونه هم په دغه برخه کې کېږي چې خپله مېرمنې د نورو نجونو د سواد او همدارنګ دوی د پرمختګ لپاره څه نه کوي. دا شکایت څومره په حقه ګڼئ تاسو؟
مننه زدران صاحب، ستړی مه شئ او قدرمنو اورېدونکو ته هم یو سلام. کېدلی شي تر یو حده دغه نیوکه سمه وي، خو ښځې لا هم په هغه درشل کې دي چې دوی خپله منزل ته د رسېدلو هڅه کوي. یعنی هغه کسان چې لا هم په دې درشل کې وي څرنګه کولی شي نورو خلکو سره مرسته وکړي، یا نورې هغه ښځې چې لکه څرنګه چې دوی ماضي وه او د هغو ښځو حال دی، دوی هغه ښځې څرنګه پورته کولی شي؟ ولې ټولې ښځې دغه هوډ لري چې کوم بدلونه چې د ځان دپاره غوښتی وي یا یې راوستلی وي د مبارزې له لارې او یا هم د نورو دوستانو او همکارانو او د نارینهو په ملګرتیا او د هغوی په ملاتړ، ښځې هر عمر غواړي چې هغه بدلون د نورو ښځو په ژوند کې هم راولي.
څه کولی شي په دې برخه کې؟ تاسو هم شاید ښې تجربې ولرئ، هغه ځایونو کې چې تاسو کار کوئ ښې بېلګې ولرئ د نورو نجونو د سواد، تعلیم او همدارنګه دوی د پرمختګ لپاره څه کولی شي؟
په هغو ځایونو کې چې امکانات موجود وي، ښځې پرته له شکه چې همکاري کوي. او مثلا په مدني ټولنو کې لومړی ډېر زیات نارینه وو، او تقریبا په ډیرو نیټورکونو کې او په ډیرو بنسټونو کې تقریبا یوه یا دوه ښځې به وي، خو نورو ښځو هغه چې لارې موندلې وه یا یوه یا دوه ښځې وي، د نورو نجونو او د نورو ښځو د پاره زمینه مساعده کړه. په مکتوبونو باندې ګرځېدلې دي، په پانتونونو ګرځېدلې، په غونډو کې نجونو ته یې دغه جرات ورکړی چې باید دوی راشي هغلته ګډون وکړي. کله چې هغلته دوی ګډون وکړي، دوی مثبت جرات ترلاسه کوي او دوی پوهیږي چې د دوی حق څه دی او په افغانستان کې ستونزې څه دي، کوم خنډونه باید ښځو د مخه نه لرې شي. او همداسې په پوهنتونونو کې کله چې موږ استادان لرلې، ښځینه استادانې، هغوی موږ ته یو مثبت جرات راکړی. خپل د میرمن ادبي بهیر بنسټ د دغه یوه بیلګه ده. کله چې هغلته تقریبا اکثره ښځینه شاعران چې په غزه کې ګډون کوي د وظیفې څښتنې نه دي، خو یو په یو شکل نه یو شکل هغه کسان چې هغلته ګډون کوي میرمنې دي، وظیفه لري یا هم یو څه امکانات په لاس کې وي.
شمیره باندې چې مخکمو بیان کړه، دا وخت یو اردن کې را سره دی چې کوم ځای نړۍ کې ولې ځان را معرفي کوي. ستړي مشي خبرونه کې را سره یې.
اول محترم یوسف خان صدران، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او ریبونکو ته. درنه ملمنې سلامونه وړاندې کوم. ډېر ډېر افتخار زایم دی چې مرده شي خور په څنګه ولرو چې خلکو ته خدمت وکړي ورکم. او بل تاسو خپل په دغامي کې دا ویلي وو چې مقصد کچېرې ښځې د تعلیم باوجود دیني علوم ولري و نورو نجونو کېږي، هغومره پایده چې دې کړې ده، هغومره پایده دا خپل د دانش څخه و نورو نجونو ته ورکولای شي. یعنې په اسلام باندې داسې دی چې طلب العلم فریضه دینی او مسلمتین، دغه طلب العلم دغه تعلیم هم یادوي، ولیکن د اصلي دغه دینی علوم یادوي. یعنې که ښځه تعلیم ولري په مقابل کې دینی علوم ورسره ونه لري، په دین کې سره هغه نه خبردلای نه شي. نو چې دوه دا تعلیم ولري، سواد ولري، دانش ولري، او په ژمن کې دینی علوم سره ولري، خپل هم با خبره نور ته مر سره سکی. خاصه ملمنین سیم پوښتنه دا ده تر اوسه په دغه باره چې څومره آگاهي وکړو، ټول کول سوي دي چې ښځه باید هم تعلیم ولري. یعنی د بیولوژي او کیمیا او هندسه او فزیک د شدا او پزمن کې دینی علوم سره ول ولري څومره اګایي وخلو
ورک وسه او هم نور ته ورسوي یعنی هم خپل تعلیم کړو هم نور ته ورسوي قارسه پښتون ډیره زیاته مننه تاسو ل نیک نظر نه همدارنګ چې پښتنه مترکړه درته ځواب درکو بل اردن کې را سره د بخپرونه کې ستړي مشي مهرباني ستاسو اړیکه را سره د لطفاً پیغام واخلو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړه کوم ځنه اړیکه نیولې؟
عبدالباسم پروان.
ډیره مننه مهرباني پروان ستاسو نظر په خبرونه کې اخلو. لوستي میرمنې یا خون کې څه کول شي د خپل سیمو کې د نورو بي سواده میرمنو همدارنګ جنونو د پرمختګ او یا د دوی تعلیم د عامول لپاره؟ ډرامانه چې اړیکه منولې وه او زموږ خپرونه اوري د ډرامه هره دوشنبه په کم 15 بجې مازدیګر خپرېږي. تکراري دا وخت د یو بحث سره اوریدل شي. وروسته اوریدونکو تاسو ته درځو په هغه بحث باندې چې تقوی میلاد مخکې تاسو اشاره ورته کړه. کله چې توپیر په څه کې دی؟ کله چې تاسو ته میرمنې ښوونکي زده کړه درکوله یا استادانو دغه توپیر په څه کې و اصلا؟
توپیر یعنی ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې نارینه ډېر خبر لاسي وي او ځینې مسلکونه دي چې په هغه کې میرمنې خبر لاسي وي. تر ډېره حده د ماشوم پالنه د میرمنو په غاړه ده، یعنی حوصله لري، عاطفه لري. همداسې که په ښوونځي کې او که په پوهنتون کې ښځینه استادانې ډېرې وي، زما په نظر باندې اغېز به یو څه ښه وي نسبت دې ته چې نارینه هغه د تدریس پروسه مخکې یوسي. او په ټوله نړۍ کې تقریبا 90% کې د تدریس پروسه د میرمنو لخوا مخکې وړل کېږي. او په افغانستان کې هم لنی کمرغه د سلنه خطر اوسه نه ده پوره شوی، تقریبا 80% کې کېدلی شي چې دا پروسه د تدریس او د تعلیم د خزو د خوانه
مخکې ګور لازمین ورسته اکثر معلومیږي چې د میرمنو نجونو
او بل اوس رقابت د نارینه او د نارینه سره شو کانکور کې او د خزینه او د خزینه سره شولو. او یو څه مثبت بدلون و چې د خزو وانډ په تعلیم کې او په دې کې څه پراخ شول.
خاص په شتون ورته پښتنه لرل چې خلکو ته څومره آگاهي ورکړ شي چې موږ خپل تعلیم وکړي دینی دنیاوي او ترڅنګ به دوی نورو ته تعلیم ورکړي، نو خلک څومره پوهیږي په دغه اهمیت باندې؟
دوی د پوهاوی پاکلو ویل چې په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوی دی. عامه پوهاوی فکر کوم چې د هر فرد دنده ده. په نورو هیوادونو کې د عامه پوهاوی لپاره یو ستراتیژي ډیولپ کوي او توقع لري چې په لاسو کلونو کې هغه پلی شي. فکری بدلون ډیر وروسته راځي. موږ نن یو کار کوو او سبا ته د دې هیله لرو چې بعد هغه نتایج وګورو. نتایج نه لیدل کېږي. بعد ملای امامان په جمعتونو کې دې ته تبلیغ وکړي چې اسلام دینی زده کړه او دنیاوي زده کړه دواړه ښې ګڼلې دي او دواړه که یوه یې فرض او بله یې لازمه ده.
نو که دوی خپل زده کوي بیا نور هم د حق په لري چې بیرته له دوی نه زده کړي؟
بالکل. د په دوریا کې هر څه چې موږ زده کوو بیرته په موږ باندې لازم دي تر څو هغه خپل معلومات، خپل پوهه او خپل ظرفیت له نورو سره شریک کړو. همداسې میراثي به د مخ کې لړ شي. لکه نن چې موږ د یو چانس زده کړي بیرته دا په موږ لازمه ده چې یو بل چته انتقال کړو. د عامه پوهاوي په برخه کې هیله لرم چې فیسبوکونو کې، په سوشل میډیا کې، په جماعتونو کې، په مکتبونو کې نه یوازې خلک ښځې بلکې هر څوک دغه خپل مسؤلیت ادا کړي او خلک وهڅوي. فکر کوم چې تشویقي جنبه د ښځو په تعلیم کې ډېره مهمه ده چې خلک او کورنۍ تشویق
کړي. دا چې په لرې پرتو سیمو کې ورته مېرمنې چې لږ څه مخکې وي، تعلیم یې کړی وي، په خپلو سیمو کې د بدلون لپاره څه کولی شي، دا پوښتنه پاتې ده. ځواب ورکو خو اوریدونکو ته ورځو چې دا وخت را سره پاړي کېږي. ستړي مشي له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او ځان راته معرفي کړئ. مهرباني مهرباني ولی زاده لفرانه یې ستړي مشي.
علوم دینه را که باس میکنن او بیان میکنن خو یې هم شیری محترم بگو که خداوند تو را توفیق بده که می قرآن از ایشان و اخوارای ما حفظ کنن. سوال ما هیچ چیز است از این خوار ما همی سوال ما
خیالی که شیطان امداد اوراندیز دو خیر سی ولی زاده لفرانه تاسو نظر په پروانه کې مونږ وخت بل اوردون کې ته ورزو تاسو را سره استړي مشه لوستې میرمنې د نور انجونو د پرمختګ او تعلیم عامول لپاره څه کولای شي نظر مراته وای؟ مهرباني بلې را سره یې مهرباني ستاسو اړیکه صفانه ده. باید وش کېږي که تاسو را سره په خپرونه کې ګډون اخلئ. 0 2 2 2 5 5 زموږ د اړیکو شمیرې دي. بله شمیره مو ده 0 9 9 2 3 5 4. ستړي مشئ تاسو را سره یې مهرباني. مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا خبرې وکړئ. وعلیکم السلام. کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ مهرباني
توخی هم زدران صاحب استاسی همیشه اوریدون که در زابل ویلایت که شهجیل ولسوالی استاسی سر پتماس
دیره من توخی سه بخیر راغلی خدای مراول لمی ربانی استاسو نظر ورد موضوع پاڑا و کلند پختن لره ها اخلو
نظر خمی داد سی مستیا هم لوست شدی که پا دینی علوم کی که پا عصری علوم کی پا پول که باید و نور مرمان سا یو دون اگاهی او پوهن وار کسی آغا کاتی البته از مخ پا کلی که از مخ پا وطن و دیارو که دا ملایان و صاحبان و مراغان دی لونی دی آغا باسی واغ دی که ولی سیس پا خپل و کورو که انجون تو سبکان و وایی مردی دا انجون تو پا کورو که سبکان و وایی
دا کار کهی تو خیصیب کلر پرتوسی مو که یعنی دا کار کی گی چه دا دی علماء و کرون تا نور انجون ورزی زدکڑی وکڑی کتاب وایی مکتب وایی ام دارنگ ترسنگ قرآن پاک زدکڑی دا سکی گیم کنا وراندیز دا یو
داسی که از موز پختل وطن که از موز پختل کلی که هم داسی شروع ده ده غاسی اردی سبکان وایی پا مسجد که هم وایی ده ملاکر هم نو یو بل باسی وارد سرده که آغا که دینی علم از دهی هم باید پختل کور که یا کورس خصوصی کورس جور که ده اگزاد علا ده پار علم چې دی ته خدای ورکړی ده د دې د عملي شکریا ادا
کړي
کولی شي په کلي کې دوی هم ورښځو ته اګاهي ورکړي
خیر اوسې چې د خپلې سیمې یو بلګم هم راته بیان کړه او تر څنګ یې تاسو یو مهم پیغام هم درلودو یو وروستی اوریدونکی هم په خپرونه کې اخلو ستړي مه شئ تاسو راسره یې مهرباني نظر مه اورو مهرباني راسره وصلی ازادي راډیو ده او په ټولنیزو موضوعاتو د بحث ژوندۍ خپرونه اورئ مهرباني اور دن کی خبر نه کوي ملات تقوا بیرته که تاسو سره شو یعنی خپل توخی سب ډیر ښه یو مثال وړاندې کړ اصلا څه کولې شي تاسو تجربه څه خي یو تاسو وړاندې وڅوي
زه فکر کوم چې په هر ځای کې امکانات فرق کوي امغه څومره چې امکانات برابر وي څومره چې شرایط په یو سیمه کې هر څوک باید خپل مسولیت ادا کړي لکه څنګه چې توخی صاحب وویل هغه کسان هغه میرمنې چې زده کړې کړي تر یو محدوده حد غوي باید په خپل کورونو کې یا هم د یو بل چا په کور کې یو ځای ورکړل شي د همکاري باید ورسره وکړي خلک او نورو میرمنو ته هغلته درس ورکړي حتی جمعتونو کې دوی ته یو وخت یو ساعت یا دوه ساعته ورکولی شي چې د مانځه وخت نه وي هغلته باید دوی مدرسه جوړه کړي او هغلته باید درس ووایي زه فکر کوم چې په ژوند کې کله چې د یو کار په مقابل کې امکانات نشته وي یعنی فیس ورنکړل شي ډیری خلک دې ته زړه نه ښه کوي که څوک رضاکار پاڅېږي او دا کار کوي خو ښه وته ښه او که نه پاڅېږي کله چې یوه کورنۍ د خپل زوی په تعلیم باندې پانګونه کوي ولې د یوې لور په تعلیم باندې پانګونه نه کوي حداقل 500 افغانۍ د په میاشت کې هغه معلمې ته ورکوي تر څو هغه یعنی کورنۍ نیوکه ورباندې ونه کړي چې ته سهار وځې او بېګا راځې یا څو ساعته وځې د کور کارونه دې پرېښي دي نو د دې په مقابل کې تا ته څه ګټه ده دغه کورنۍ باید دوی ته فیس ورکړي او دغه شرایط او امکانات ورته برابر کړي نارینه باید د دغه پروسې په شروع کې کار وکړي ځکه چې ډیرای میرمنې کله چې وظیفه نه وي اجرا کړې تعلیم یې ډېر نه وي کړی د دې کار د پیل جرأت نه کوي
نو یعنې که څوک په خپله لیوالتیا هم دغه څه ته نه حاضرېږي په داس حال کې چې د خلکو حق دی پرې چې تعلیم ورکړي او دوی ته څه ورسوي یعنې هغه کلیوال هم داسې یو څه ټولولی شي کولی شي چې دا څوک مجبور کړي چې زده کړه ورکړه زموږ کورنیو ته زموږ نجونو ته
زه فکر کوم چې که څوک وغواړي شرایط په هر ډول مساعد دله شي که دوی نه غواړي د یوې نارینه په مقابل کې ښځې حاضرې شي او هغلته درس وي پرده ولګوي د پردې د خو هم غږ راځي او نارینه باید درس ورکړي هغه ته باید معاش ورکړي که هیڅ نه کیږي خلک دې تشویق کړي تشویق هم یو مثبت انرژي وربخي خلکو ته او شرایط خود به خود زه فکر کوم چې ایجادي کې وغلط مساعد کیږي او بل دا چې زه فکر کوم چې دغه کله چې یو کار شوی نه وي خلک مقابل کې منفي نظریات لري مثلا یو څوک په یو کلی کې وایي که زه خپل لور مکتب ته ولېږم مثلا د فلاني لور مکتب ته تلې واغه او د کوم چا سره وتښتېدله یا هم د فلاني لور درس ویل او دغه کار یې وکړلو زه د هغه خویندو څخه چې تحصیل یې کړه بعد هغه د ټولنې احساسات یو څه په نظر کې ونیسي د جامو سره باید ډیر خیال وساتي او د خپل حرکات سره د خپل کړو وړو سره ټول سره باید ډیر خیال وساتي تر څو خلک تشویق شي چې هغه یو نفر ورته مثال وي چې فلانی دغه درس ویلی وظیفې ته ځي د هغه کرکټر د هغه عمل ټول ډیر مثبت دي یعنی هغه یو بیلګه شي په اوس وخت کې موږ د دې ترڅنګ چې خپل ځان ته حساب ورکوونکیو خلکو ته هم حساب ورکوونکیو بعد درنې خویندې دغه یو څه په پام کې ونیسي تر څو هغه د ټولنې احساسات که هغه فرهنګي دي او کدودیز دي تاریخي دي ارڅ دي اغه خدشدار نه کړی
یو خورا مهم پیغام خیر استاس بیان ک اوردن کوم ډیر وخت پورته موضوع باندې پښتنه واندې خنی لري په ټوله کې ملکتو خي صاحبم چې اشاره ورته وکړه دي نیول ما په دې برخه کې ډیر زیات رول لري دوی اي خپل رول ادا کړی دی یا لا څه کول شي د دغه وضعیت دوه
فکر کوم تر ډیره هدای نه دی ادا کړی زه چې کله جمعتونو نه غږ راوځي او اکثره خطبه د جمعې په ورځ اور مکثره په دې اکلوي چې یو ښځه چې دوزخ ته ځي خپل ټول فامیل له ځان سره دوزخ ته بیایي ولی موږ بعد اسلام داسې دین دی چې د مغه پیل نه تر پای د ژوند د ټولو مسایلو لپاره د تدبیق وړ دی او نوی کیدونکی دین دی هر مسله پکې حل کیږي یعنی په ژوند کې یو مسله نن رامنځته شي اسلام د هغې لپاره یو شی لري چې هغه توضیح کړي علما باید په زړو مسایلو باندې خبرې ونه کړي د دوی ډیر درون مسؤلیت دی او د دوی څخه به پوښتنه کیږي یعنی نه یوازې باید په دې مسایلو خبرې وکړي باید په ډیر مهمو مسایلو کې نن په ژوند کې روان دي باید خبرې ورباندې وکړي کورنۍ تشویق کړي چې هغوی اولادونه باندې درس ووي نن موږ په جهل کې روان یو په جهل کې خلک تیاره ده او خلک ورکیږي او متاسفانه چې علما خپل رول نه
لري ډیر زیات د میرمنو بنسټونه فعال دي او دوی څه کړي دي په دې برخه
لډیره بعد مرغزدران صاحب کله چې نړیواله ټولنه او بسپنه کوونکې هیوادونه د هر موضوع او هر څه لپاره فاند ولري زمونږ خلک ځي په هغه موضوع باندې کار کوي خو د کار کیفیت په هغه شکل باندې نیوي د ښځو په برخه کې نن بس فاند موجود دی خو خلک ښه کار نه کوي
ډیره مننه محمود تقوا ملات په پرونه کې مراسره ګډون کو په مهم موضوع مراسره بحث وکړو نور دن کو په یګم ساسو ګن پیغامونه پاتې دی ولیکې د خپل سیمه حال راټوایي دا چې